از ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم. پروگرام ته بیا بخیر راغلاست. مازیګر څلور بجې سوې ده. ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو پورې ده او تر 15 بجو پورې به د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته د خپلو نورو ټولو ملګرو همکارانو په مرسته وروستي معلومات وړاندې کړو. زه فرشته جلال زیما او په دې خبرونه کې به واوري چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي په تیرو 13 میاشتو کې په افغانستان کې د هغو ښځو شمیر چې د اخلاقي جرمونو په تور په کابل کې زندانی دي دومره زیات شوی چې د اندېښنې وړ دی. په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو په اوکلاهوما ایالت کې د سختې بړبړکۍ له امله د مړیو شمیر یو نوی ته لوړ سوی. تمه ده چې د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو څارونکي د هغو کاندیدانو لیست اعلان کړي چې د سیالیو لپاره یې کاندیدي تصویب سوې ده. او د اسرائیل پوځ وایي د جولان په لوړو کې د دوی پر یوې غزمې د سوریې له لورې ډزې شوې دي. خو اول د افغانستان کورني خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
د بشر د حقوقو د څارنې سازمان وایي په تیر یو نیم کال کې په افغانستان کې په اخلاقي جرم د شوجو د زندانی کولو قضیه ډیره سیوی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د کناډا د حکومت له هغې پریکړې هرکلی کړی چې د حقانی شبکه او طالبان په تور لیست کې شامل کړي. او د فاریاب چارواکي وایي د یوې شونځي اتیاتن زده کوونکي نن بیا مسموم شوي. ورا خبرونه واوریم. د بشر د حقوقو د څار سازمان وایي چې په تیر یو نیم کال کې په افغانستان کې په اخلاقي جرم د شوجو د زندانی کولو قضیه زیات سیوی. د یاد سازمان د اسیا د برخې دفتر نن یو راپور خبر کړ چې شی په دې یو نیم کال کې په اخلاقي جرم د شوجو د زندانی کولو پیښې 50% ډیر سیوی دي. د بشر د حقوقو د څار سازمان ویلي چې په دې موده کې 1600 زندانی سیوی دي. نور تفصیل پروانه خبرونه کې واوري. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د کناډا د حکومت له هغې پریکړې چې د طالبانو ډله او د حقانی شبکه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي هرکلی کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډلې باید له پخوا څخه په تور لیست کې شامل شوي وای.
د طالبانو هغه جنایات چې اوس په افغانستان کې روان دی او د عامو خلکو وژنه ده او انتحاري عملې دي، د خلکو سر پرې کول، ټول هغه جرایم دي چې باید د پخوانه دوی د تروریستو لیستونو کې باید شامل کړي.
بلخ د افغانستان د سولې اعلی شورا مسولین وایي چې لدی پریکړه سره سره بل وسلوال مخالفینو سره د سولې لپاره خپل کوششونه ته دوام ورکړي. د کناډایي رسنوي د راپورونو لمخې د کناډا د عامه مسؤلیت وزارت پریکړه کړې چې د کناډایي وګړو د خوندیتوب لپاره طالبان او حقانی شبکره د هیواد تر هکرو ډلو په لیست کې شامل کړي. طالبان په جاره تر اوسه څنډې ویلي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د شیرینتګاب ولسوالۍ کې نن د یو شونځي اتیاته نجونې زده کوونکې مسمومې سوې دي. د شیرینتګاب ولسوال سید لقمان ازادي راډیو ته وویل دغه ټول زده کوونکي د اسلام کلا د نجونو د لیسې دي چې د مسمومیت علت یې نه دي څرګند. خو تر دې مخکې د افغانستان د پوهنې وزیر په هیواد کې د زده کوونکو د مسمومیت ورستي پیښې یو رواني مسله بللې وه. د وزارت خبرداري ورکړې و چې په شونځي کې څوک دغه ډول ادعا وکړي او رښتینې ثابت نه کړي، دوی به مسؤل ادارو ته معرفي کړي. خو د پوهنې وزارت د مسؤلینو له دې څرګندونو وروسته دا په فاریاب او تر هغې مخکې په تخار کې د نجونو د مسمومیدو ادعاوې وسوې. او نه یې په افغانستان کې له آزاد رسنیز خدم ملاتړ ادارې په کاپیسا ولایت کې د یو خبریال پر وژنې خوشنۍ شولې. د دې ادارې مسؤلینو په یو خبرپاڼه کې د هیواد له امنیتي ادارو غوښتي چې د خبریالانو امنیت ته ډېر پام وکړي. محسن هاشمی د صدای نجراب رادیو تخنیکي همکار او د څو تفریحي خبرونو وړاندې کوونکی و چې نن ورځ مخکې تشتول شوی وو او تیر ورځ مړی د کور سر نږدې پیدا شو. تر دې مخکې په ننګرهار کې د محمد نسیم په نوم یو خبریال وژل شوی وو. نه دغه ډول وژنې د اندېښنې وړ بل لیدي. دا و د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه لا جنغال کوز خبروي.
د امریکا د متحده ایالاتو په اوکلاهوما ایالت کې د سختې باد بوړکۍ له امله چې د باد سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومتر پورې ورسېده، زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې او دغه راز کورونه او ودانۍ ته هم زیان اړولی دی. دغه باد بوړکۍ عرض شاوخوا 1 کیلومتر وو او د دوشنبه په ورځ د اوکلاهوما ښار د مور خرګوټه وځپه. د باد بوړکۍ له امله یو شمېر ودانۍ او کورونه بېخي له منځه تللي او موټرونه په سړکونو کې په بل مخ اړولي او ویجاړ کړي دي. د اوکلاهوما ښار د روغتیایي څېړنې مرکز د دوشنبه په شپه وویل له خرابو څخه نور 40 مړي هم راایستل شوي او دا مهال د مړو شمېر یو نوي ته پورته شو. چارواکي وایي په قربانیانو کې لږ تر لږه 40 کوچنیان دي. جمهور رئیس باراک اوباما په سیمه کې د ستر مصیبت حالت اعلان کړی دی. تمدسی د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو څارونکو د هغو کاندیدانو لیست اعلان کړی چې د سیالیو لپاره یې کاندیدي تصویب شوې ده. ټاکل شوی چې شورای نگهبان نن د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو لیست د کورنیو چارو وزارت ته ورکړي او وزارت دوې ورځې وخت لري چې لیست په ډاګه کړي. کله چې د کاندیدانو لیست اعلان شي هغوی کولی شي چې د جون د 14 انتخاباتو لپاره کمپاین وکړي. شورای نگهبان د دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې په فزیکي لحاظ کمزورو کسانو ته د جمهوری ریاست په سیالیو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځینې څارونکي وایي د شورای نگهبان دا پریکړه 58 پخوانی جمهور رئیس علی اکبر رفسنجانی ته متوجه ده چې ممکن هغه هم ځان کاندید کړي. دغه شورا د جمهوری ریاست په سیالیو کې ښځو ته هم د ګډون اجازه نه ده ورکړې. یو ایرانی ډیپلوماټ وایي حکومت یې له ارجنټاین سره تفاهم ته رسېدلی چې د دې هېواد په مرکز بونس آیرس کې د یهودیانو په یو مرکز کې د 1940 کال بمی چاودنې د تحقیقاتو لپاره د حقایقو موندلو یو کمیسیون جوړ کړي. د هغه مهال حملې کې 15 کسان وژل شوي ول. د ارجنټاین څارنوالانو ویلي د ایران د اوسني دفاع وزیر احمد وحیدی په ګډون یو شمېر جګپوړي پخواني او اوسني ایراني چارواکي په دې پیښه کې په لاس درلودلو مشکوک دي. په بونس آیرس کې د ایران د سفارت شارز دافیر علي پاک دامن د دوشنبه پر ورځ وویل د تفاهم سند د یک شنبه پر ورځ د ایران حکومت تصویب کړ. دا سند د ایران پارلمان ته نه دی وړاندې شوی. د اسرائیل پوځ وایي د جولان په لوړو کې د دوی پر یوې غزمې باندې د سوریې له لورې ډزې شوي. پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې یو موټر زیانمن شوی خو مرګ ژوبله نه درلودله. د اسرائیل پوځ وایي د دوی غزمې په دقیق ډول متقابلې ډزې کړې او له کوم ځایه چې پر دوی ډزې شوې وي هغه په مستقیم ډول ویشتله دی. دا پیښه د دوشنبه د شپې او سه شنبه د ورځې ترمنځ شوې خو د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي شوې. په عین حال کې د سوریې پوځ نن په اعلامیه کې وویل د اسرائیلو یوه پوځي وسیله هغه مهال له منځه یوړه چې د جولان په لوړو کې د اوربند لیکې تېره شوه. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دا پوځي وسیله څه وخت له منځه وړې ده. د اسرائیلو پوځ سمدستي د سوریې ادعا رد کړه. د سوریې د کورنۍ جګړې خلخل ډزې کله ناکله د جولان په لوړو چې اسرائیلو په 1980 کال کې اشغال کړي لګېږي. اسرائیل داسې انګیري چې دا ډزې تصادفي دي خو پوځ یې په څو مواردو کې ځواب ورکړی دی. او د ګرجستان جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی وایي د آرام سمندر کوچني هېواد وانواتو د ګرجستان د بلتون غوښتونکي سیمې ابخازیا په رسمیت پیژندنه بیرته واخیسته. ساکاشویلی چې په روانې اونۍ کې په تالین کې د آسیا پاسفیک د اوبو نړیوالې غونډه په څنګ کې د وانواتو له صدراعظم موانا کاراسیس کالوسیل سره خبرې وکړې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د وانواتو چارواکو د ابخازیا په اړه خپل دریځ بدل کړی. ابخازیا چې په 1990 لسیزه کې له ګرجستان سره جګړه پیل کړې وه په 2008 کال کې له دې هېواد سره له یوې لنډې جګړې وروسته خپلواکي اعلان کړه او روسیه لومړنی هېواد و چې په رسمیت وپېژندله. په 2011 کال کې د وانواتو هېواد په ګډون یو محدود شمېر هېوادونو د روسیې لار تعقیب کړه. ساکاشویلی د وانواتو هېواد پالیسي تاریخي وبلله او وایي دا په سیاسي ډګر کې د روسیې لپاره ستره ماتې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او 8 دقیقې سوې ده. د ازادي راډیو ده او دغه خبرونه مو تر 5 بجو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د کاناډا د حکومت د هغې پریکړې ارکلی کړی چې د طالبانو وسلواله ډله او د حقاني شبکه د تروریستانو په لیست کې شامل کړی دي. د بشري حقونو د څارنې یوه نړیواله اداره هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي په افغانستان کې د هغو ښځو شمیر د اندېښنې وړ زیات دی چې د جنسي تیریو د کورني تشدد او جبري ودونو قرباني سوي او زنداني دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي د دفتر یوناما لخوا په یوه اعلامیه کې د افغانستان پر حکومت ژغ سوی دی چې په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد د قانون د عملي کولو او د درناوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د دغو ټولو مسایلو د تفصیل سربیره به د پاکستان پر انتخاباتو یو ځانګړی رپورټ درته وړاندې کړو. د ورکو شو یو ځانو په لټه کې پروګرام هم خبرو. د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو پرون واوریدل چې د بغلان د ولایتي شورا رئیس د دوشنبه پر ورځ پرون په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د دې مجاهدینو یو پخوانی قومندان او د نیویارک ټایمز ورسپانی د په اړه یو ځانګړې تبصره خبره کړې ده. یو رپورټ یې خپور کړی دی چې ورسته به په دغه خبرونه کې درته خپور کړو. دا وایي چې د بغلان د ولایتي شورا رئیس څوک. خو سملاسي یو بل رپورت لرو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کاناډا د حکومت د پریکړې چې د طالبانو ډله او د حقانی شبکې په د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي هرکلی کړی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلینو ویلي چې له دې پریکړې سره سره به وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د کاناډایي رسنیو د رپورټونو له مخې د کاناډا د عامه مسؤلیت وزارت پریکړه کړې چې د کاناډایي وګړو د خوندیتوب لپاره طالبان او د حقانی شبکات دغه هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. خو دا په افغانستان کې د سولې پر هڅو څومره اغیز ولري، په دې ارتباط له کابل احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کاناډا د حکومت د پریکړې چې طالبان او حقانی شبکه د تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي تود هرکلی وکړ، خو د سولې عالي شورا په دې اړه محتاطانه دریځ څرګندوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دغه ډلې باید له مخکې په تورو لیستونو کې راغلي وي.
د طالبانو هغه جنایات چې اوس په افغانستان کې روان دی او د عامو خلکو وژنه ده او انتحاري عملې دي، د خلکو سر پرې کول دي، د ښځو قتل عام دی، یعنی دغه ټول هغه جرایم دي چې باید د بخوانه دوی د تروریستو لیستونو کې باید شامل کېدی. مونږ د دغه اقدام چې د کاناډا د حکومت لخوا شوی دی استقبال کوو.
کاناډا په افغانستان کې طالبان او حقانی شبکه له دوی سره په دې هیواد کې له لسکلنې جګړې وروسته د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړل. کاناډا په 2011 کال کې خپل ځواکونه چې په کندهار کې په جګړې بوختو هیواد استانه کړ او یوازې 300 اوس هم په کابل کې دی راځي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو مخې د دې پریکړې د اعلانولو په مهال د کاناډا د عامه مسؤلیت د وزارت ویان ویلي د کاناډا د حکومت تر ټولو لومړنی مسؤلیت دا دی چې کاناډایان د هغو خلکو په وړاندې خوندي کړي چې د دوی د زیان منولو نیت لري. د دې پریکړې په اساس کاناډایان د طالبانو حقانی شبکې لغړو سره معامله نشي کولای او که د دې ډلو کسان په کاناډایي بانکونو کې پیسې ولري کنګل کیږي. بلخو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی ارزادي رادیو ته ویل د کاناډا د حکومت د دې پریکړې درناوی کوي، خو دوی به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې هڅو ته دوام ورکړي.
ما هر وخت چې
دوی هر کله چې بیلابیلې ډلې چې د هیواد د وسلوال مخالفې ډلې بلې کیږي د سولې او افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني مذاکراتو ته چمتووالی وښیي، موږ ورسره خبرو ته چمتو یو او حتی هڅه کوو دغه زمینه برابره شي. ښاغلی قاسم یارول د کاناډا د حکومت وروستۍ پریکړه د افغانستان د سولې په پروسې تاثیر لرلی شي. کاناډا د ناټو سازمان نه بهر لومړنی هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو تحریک او د حقانی شبکه په تور لیست کې شاملوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې وروستیو کې د حقانی شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه. که څه هم د طالبانو د تحریک د یو شمېر مشرانو غړي د څه باندې لسو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل وو، خو په دې وروستیو کې پر هغوی محدودیتونه د دې لپاره یو څه اسانه کړل چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وشي. یو شمیر کتونکي که څه هم په تور لیست کې د وسلوالو مخالفینو شاملول پر دوی یو ډول فشار بولي، خو ځینې نور بیا انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه لیوي خوا په افغانستان کې د سولې لپاره هڅه کوي او له بلې خوا وسلوال مخالفین په تور لیستونو کې شاملوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، که تاسو په خپل کورونو یا د کار په ځایونو کې انټرنیټ لرئ نو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر انټرنیټ پاک صاف واورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس پر اسو یو بل رپورټ ته له کابل د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وايي په تیرو 13 میاشتو کې د هغو ښځو شمیر چې د اخلاقي جرمونو په تور په کابل کې زندانی دي دومره زیات شوی چې د اندیښنې وړ دی. د اسیا لپاره دغه سازمان مشر براد ادمز په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې له تیرو 14 کلونو راهیسې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون نافذ دی او د طالبانو د رژیم د سقوط څخه 12 کاله تیر شوی، خو بیا هم په افغانستان کې ښځې په دې خاطر زندانی کېږي چې د جبري ودونو، کورنۍ تشدد او جنسي تجاوز قرباني شوی دي. د دغه رپورت نور جزئیات به سپم همکار قاسم سولمال وړاندې کړی.
چې جنې لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، د بشر د حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټ واچ نن اندیښنه څرګنده کړې چې په اخلاقي جرم د ښځو د زندانی کېدو پیښې زیاتې شوې دي. البته دوی پر افغان حکومت او نړیوالي ټولنې ژغ وکړ چې په جدیت سره دا مسله تعقیب کړي او د دې پیښې د مخنیوي لپاره کار وکړي. دوی په خپل دغه راپور کې چې نن یې خپور کړی څرګند کړی چې دا پیښې تقریبا د تیرو 13 میاشتو څخه راپدې خوا 50% زیاتې سوي، یعنی له 400 څخه 600 پیښو ته زیاتې سوي دي. البته په دې کنفرانس کې چې نن په دې اړه جوړ شوی و، د دې سازمان د اسیا د برخې مرستیال فلم کاین څرګندونې درلودلې چې یو برخه به یې اوریدونکو ته واورو.
What we have discovered through new research is that
شغله کاینوی هغه څه چې موږ په تیر وخت له سمیش کې د خپل څېړنې پر مهال کشف کړ دا و چې د غشت زو وینجونو شمیر چې په افغانستان کې د اخلاقی جرمونو په تور زندان کې چې 50% زیاتې شوې دي. د غرز ویل چې د افغانستان د شوز پوراندی د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ته اشاره وکړه، ویل چې کته هم څلور کال کې چې دا قانون من سره غلیدې خو د دې د تطبیق سره سره بیا هم هغه شې چې لکور تشتي دوی زندان کېږي او مجرم پیژندل کېږي.
په دغه مننه قسم جان، په دغه خبری کانفرنس کې د افغانستان د حکومت څوک نو، یعنی په دې باره کې د افغان حکومت څخه خبرې نه دي کړي؟
یا د افغانستان د حکومت نظر پرې کې نه درې خپل سوی، فقط د آسیا د برخې د هیومن رائټس واچ یا د دوی څرګندونې درلودلې او دا راپور خپور کړي. دوی د غرض پر افغان حکومت ژغ وکړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، او زمنان دایم ویل چې جمهور رئیس کرزی باید په دې اړه فرمان ورکړي او چې باید د شذو د تېشتې مسله د باید جرم ونه پېژندل شي. یعنی فقط دوی څرګندونې درلودلې، د افغان حکومت کم چارواکي په دې کې شامل نه وو.
او که زه وایم قسم سلام الله په بل خبرونه کې د افغان حکومت خبرګونم راوخني کنه اوریدونکو سره وعده کوم. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د دغه خبرونه په جریان کې واردل چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې په تیر 13 میاشتو کې د هغو ښځو شمیر چې د اخلاقي جرمونو په خاطر په کابل کې زنداني دي ډیر زیات شوی او د دوی لپاره د اندېښنې وړ دی. دوی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون په ارتباط هم خبرې کړې دي. په دغه قانون باندې د اوس د افغانستان په ولسی جرګه کې بحثونه روان دي، او په دغه قانون کې چې د جمهور رئیس حامد کرزی د فرمان پر اساس له 13 کلونو راهیسې نافذ شوی وو او د افغانستان په محاکمو کې عملي کېدو، د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دغه قانون د موادو سره اختلافات لري او دوی وایي چې باید تغییر پکې راسي. ځینې نور غړي وایي چې قانون دی په دغه خپل بڼه تصویب شي. په هر حال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازیان کوبشنن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د افغانستان پر حکومت د افغانستان پر دولت غږ کړی دی چې له شوزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون درناوی دی وسی او عملی دی سي. په دغه قانون کې کچېری تعدیلات راسي او ک تغیرات پکښې کې راسي، آیا دا به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د سازمان په مرستو څه اغیز ولري کنه؟ په دې ارتباط احمد زبیر شمن د یونامایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لویاند نظیف الله سالارزي سره مرکه کړې او په پیل کې پر همدې مسله د یوناما د نظر پښتنه کړې ده. ښاغلی سالارزی وایي
ورته مرګونو ملتونو سازمان ته افغانستان کې پر دې ټینګار کوي چې افغان چارواکي خپل هڅې د هغه قانون لپاره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د منځه وړي دا په د هغه لپاره خپل هڅې ډېرې کړي دا قانون بشپړ ډول پلی شي په افغانستان کې، او دا هغه ژمنې دي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې سره کړي. او دې قانون په افغانستان کې هغه دودونه چې د ښځو په وړاندې مضر دي د ښځو لپاره ښه نه دي، او د پخوا کې هغه تاوتریخواله چې ښځو سره هره ورځ په ژوند کې مخامخ کېږي هغو د په وړاندې خوندي ساتي. او دا نه یوازې د ښځو او د نجونو لپاره په افغانستان کې ګټور دی، بلکې د افغانستان د ټول ټولنې لپاره به یو مفید قانون وي.
ځینې وکیلان د دې قانون ځینې مادې د اساسي قانون او د اسلامي اصولو پر خلاف بولي. د یوناما موقف په دې اړه څه دی؟
افغان حکومت په هغه رسم کال د جولای په میاشت کې د نړیوال ټولنې سره د هغه د توکیو د دوه اړخیزه حسابدهۍ په چوکاټ کې یو شمېر کلیدي موخو باندې هوکړه کړې ده، او په هغه کې یو برخه دا ده چې ښځې وکولی شي په افغانستان کې په بشپړ ډول د خپل اقتصادي، ټولنیز، مدني، سیاسي او فرهنګي حقوقونه برخمن شي، او د دې لپاره چې نړیوال ټولنه ته وښودل شي چې افغانستان په خپلو ژمنو
عمل کرده ده یا اساسی شخص هم به امده قانون مدلل تطبیق دل دی.
سه فکر کوی کچیر ملی شورا ده قانون رد کی نو ده نریوال طولن یا ده نامه پا مرستو بچاغیز اول ریاو کسنگه؟
جوره یونامه او ده پخواه که ده مزدور ملتونو ده خضر اداره چی یون ومن ده دو ده نریوال تمویل کون کنه وقتی دیشه ده افغانستان ده حکومت سره ده هاگ اشمونو ده پراکولو که چیر پده توکیو پا دوارخی ده حسابی شوکار که کردی ده تو برخه که سمرست ده که بزنگوری ده ولی هاگ برخو که چی جنسیتی برابری ده ده خضر پیاورتیا ده او د خپل د خزو پوران د تاریخوال د منځوره د قانون تطبیق دی په دې برخه کې مختلف دي چې نړیوال ټولنه د افغانستان د حکومت سره مرسته کوي
نو کچیر دغه تغیرات په قانون کې راسي چې ځینې غوښتنې یا دغه ژمنې ماتې شي نو څه تاثیرات په مرستو لري له افغانستان سره د یونما یا د نړیوال ټولنې ستاسو په نظر
د نړیوال ټولنې هم د افغانستان په دې اړه باندې واضح او ثابت ده چې افغان حکومت د ښځو د حقوقو درناوی لا ډېر کی هغه مسله ده چې د مرستو په برابرولو کې د افغانستان لپاره هم کولی شي تاغیز وکړي
د یونما د دفتر له ویاند سره تاسو ده احمد زبیر ژمن مرکه اوریده
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د نیویارک تایمز رسپانه دی که د بغلان د ولایتي شورا رئیس چې د دوشنبه په ورځ په یوه ځانوژون کې برید کې ووژل سو د مجاهدینو پخوانی قومندان هغه د اندېښنې ته په پام سره چې که یو وار بیا طالبان د افغانستان په شمال کې راڅرګند سي خپلې پخوانۍ ملیشیې له سره په وسلو سمبالولې نیویارک تایمز رسپانې د ده د فعالیتونو په ارتباط یو تفصیلي رپورټ خپور کړی چې نورې برخې به یې فراهی واد وړاندې کړي
د بغلان د ولایتي شورا د رئیس رسول محسنی سره په ځانوژن کې حمله کې د هغه څلور ساتونکو درې پولیس افسران او شپږ ولسی وګړي ووژل سول د بغلان د عامې روغتیا د رئیس زبیر اکبری له قوله په برید کې نهه کسان ژوبل سوي دي ځانوژن کې د پولیسو یونیفورم اغوستی و ویل کېږي د ولایتي شورا رئیس رسول محسنی چې پر رسول خان مشهور و د بغلان په ولایت کې تر ټولو ځواکمن کس ګڼل کېده نوموړی د مجاهدونو په خوانې قومندان وو او د طالبانو د حکومت پر خلاف یې د وسلوالو مشر کوله د بغلان د امنیه قومندانې مرستیال صدیقی مرادی وایي محسنی لخپل ساتونکو سره د بغلان په مرکز پلخمری کې د ولایتي شورا دفتر ودانی ته د یو شمیر سپینجرو مشرانو سره چې غوښتل یې له ده سره غونډه وکړي د ننوتلو په حال کې وو چې یو کس د پولیسو په دریشي کې له نورو پولیسو افسرانو سره یو ځای ودرید انتظار یې وکړ چې سپینږیری مشران ودانۍ ته داخل سي وروسته یې په ځان پورې تړلی بمب وچاودوئ رسول محسنی په بغلان کې تروالی او د امنیې له قومندان هم زیات ځواکمن سړی و هغه د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د بیا واکمن کېدو خطر ته په پام سره خپل پخواني وسلوال سره راغونډول او مجهز کول یې د رسول محسنی یو ورور مصطفی محسنی جنرال دی او بل ورور عظیم محسنی دی چې د ولسی جرګې بانفوذ غړی دی د ټول د برهان الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي د ګوند په خوانی مخکښ غړی و
راپور زمر قضاوت ستاسو
اوس به ورسو پاکستان ته د پاکستان راتلونکي صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې دوی به د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي دا چې څنګه او په څه ډول په دې ارتباط نوریاس نوري رپورت لري
د پاکستان راتلونکي صدر اعظم د دوشنبه په ورځ د دولت ضد وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو غږ وکړ چې ممکن دغه کار د هېواد د ځواکمن پوځ ترمنځ مخالفتونه راپورته کړي نواز شریف ویل تروریزم یو جدي ستونزه ده چې دا هیواد ازپلی او د سولې د خبرو لپاره د پاکستانی طالبانو هر وړاندیز باید جدي وګڼل شي. نواز شریف په لاهور کې د خپل ګوند نویو غوره شویو وکیلانو ته په وینا کې وویل ټولې لارې باید وازمویل شي، وسله د ټولو ستونزو حل لاره نه ده، ولې باید خبرو ته کښېننو او خبرې ونه کړو؟ د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور له مخې پاکستاني وسله والو طالبانو چې له کلونو راهیسې د حکومت پر ضد خونړۍ مبارزه مخته وړې ده، وایي د دې لپاره جګړه کوي چې په هیواد کې د شریعت قانون جاري کړي او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د پاکستان د حکومت ائتلاف پای ته ورسوي. د پاکستان پوځ د پاکستاني طالبانو پر ضد افغانستان پورې ته نږدې د هغوی پر قوي سنګر ځایونو څو ځلې عملیات کړي، خو دغو وسله والو مقاومت کړی او تر اوسه د دې توان لري چې تقریبا هره ورځ حملې وکړي. د پاکستان پوځ لوی رئیس جنرال اشفاق پرویز اکیانی چې د مې د یولسمې له انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره د تېرې شنبې په ورځ له نواز شریف سره وکتل، تېره میاشت له طالبانو سره د سولې د هر ډول معاملې په اړه سخت شرایط وضع کړل. کیانی په ښکاره خبرو کې وویل موږ له زړه غواړو ټول هغه کسان چې انحراف کړی او د ملت پر ضد وسلې ته لاس کړی بیرته د وطن غېږې ته راستانه شي، خو په هر صورت دا کار یوازې هغه وخت کیدی شي چې دوی له قید و شرط پرته دولت ته تسلیم شي، د هیواد اساسي قانون او قانوني واکمني ومني. د راپور له مخې دا روښانه نه ده چې آیا د نواز شریف د سولې پلان به له دغو شرایطو سره برابر وي. د بشري حقونو فعالانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د نواز شریف حکومت د سخت دریځو وسله والو غوښتنې ومني چې په دې کار سره به په هیواد کې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه له ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان حکومت مخکې هم له پاکستاني طالبانو سره د سولې تړونونه کړي چې دوام یې نه دی راوړی او پر حکومت انتقادونه شوي چې په دې کار سره یې طالبانو ته فرصت ورکړی چې بیرته سره منسجم شي. نواز شریف پخوا هم د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه، خو د دوشنبه د ورځې ښکاره څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ده په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ وګټلې. طالبانو له نواز شریف سره چې یو متعهد مسلمان دی د خبرو نښې ښکاره کړې، د هغه پر ګوند انتقاد شوی چې په پنجاب کې د سخت دریځو وسله والو د ځپلو لپاره اقدام نه دی کړی. د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله احسان تیره اونۍ اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې دوی باید د اوربن په اعلانولو غور وکړي که نواز شریف وښیي چې د سولې د خبرو په اړه جدي دی. وسله والو طالبانو د انتخاباتو په بهیر کې د سیکولر ګوندونو پر کاندیدانو او د هغوی پر کارکوونکو حملو ته زور ورکړی و چې ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوې وې چې ګواکې دوی هڅه کوي لکه د شریف په څیر یو شمیر کاندیدانو ته چې د سخت دریځو په وړاندې دریځ نرم دی د اسانتیاو په رامنځته کولو سره د انتخاباتو پر نتیجې اغېز وکړي.
د پاکستان راتلونکي صدر اعظم ویلي دي چې دوی به له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي، خو په افغانستان کې د حکومت له مخالفینو او له طالبانو سره د سولې د خبرو پروسه چیرته رسیدلې ده؟ بیرته به افغانستان ته راسو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې ارتباط یوه مقاله خپره کړې ده او د دغې مقالې په یوه برخه کې وایي چې هر انتحاري برید، اختطاف او د سړک له غاړې چاودنه په افغانستان کې د سولې هیلې او زیارونه هم وژني. سلطان محمد سرور د واشنگتن پوسټ دغه ورځپاڼه لوستې ده او مهمه برخه وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې د افغانستان خلک اندېښمن دي چې کېدای شي په راتلونکي کال کې له هېواده د بهرنیو ځواکونو لوټلو او انتخاباتو وروسته یو بحران رامنځته شي، خو هم افغان دولت او همې وسلوال مخالفین په دې فکر دي چې د وخت په تیریدو سره به بریا ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي د جنگ د ختمولو غوښتنه چې یو مهال ډېره عاجله او جدي و اوس د سیاسي مانورو په ګرد او غبار کې پټه شوې. واشنگتن پوسټ د طالبانو د پخوانی چارواکي او د دولت د سولې د شورا د اوسنی غړي عبدالحکیم مجاهد دا خبره راخستې چې وایي اوس مهال هر څه په افغانستان کې ډېر مبهم ښکاري. سلګونه پوښتنې شته چې باید ورته ځواب وویل شي، خو هیڅ شی څرګند نه دي او موږ سره کومه سحري فارموله نشته. ورځپاڼه د سولې د زیارونو د اوسنی وضعیت له ارزیابۍ وروسته لیکي چې دغو هلو ځلو په تیرو څو میاشتو کې زور اخیستی و. په تیرې دسمبر میاشت کې د دولت چارواکو د دوی سیاسي مخالفینو او طالب مشرانو پاریس ته نږدې سره ولیدل. واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې په دغې غونډې کې کومه فیصله او اقدامات ونه شول، خو ګڼو ګډون کوونکو دغه غونډه یو بریالیتوب وګڼه. خو مخکې له دې چې په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي نمایندګي رسمن پرانستل شي، د دوی موسمي بریدونه په افغانستان کې پیل شول. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي سره له دې چې جمهور رئیس کرزی د قطر د دفتر په اړه په پیل کې ځینې ملحوظات درلودل، خو په تیرې اپریل میاشت کې له قطر سره په دې حکله یوې موافقې ته ورسېد، مګر بیا هم طالبانو چې وایي د افغانستان له دولت سره نه بلکې له امریکایانو سره خبرو ته تیار دي، په دې وروستیو کې له واشنگتن سره د خبرو لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی. ورسپړه لیکي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په قطر کې خبرې او تماسونه تیر کال قطع شول او د اعتماد او باور د رامنځته کولو اقدامات لکه د بندیانو تبادله بریالي نه شول. اوس د امریکا حکومت وایي چې دغه ډول تماسونه بیا نه دي ترسره شوي. واشنگتن پوسټ د څارونکو له قوله لیکي چې د جمهور رئیس کرزی او د طالب مشرانو ترمنځ ژور خصومت او بې اعتمادي یو د هغو عواملو څخه دی چې د سولې زیانونه ناکامه کړي دي. ورسپارنه لیکي چې طالبان د کرزی د حکومت مشروعیت نه مني او د غربیانو یو لاسپوڅی حکومت یې ګڼي. طالبان نوی قانون غواړي او وایي چې دوی له ګڼو افغانانو او بهرنیو خواوو سره خبرو ته تیار دي، خو د جمهور رئیس کرزی مرستیالان وایي سره له دې چې طالب مشرانو اوس خپله ژبه یو څه نرمه کړې، خو دوی بیا هم هغه بېرحمه افراطیان دي چې له اسلامه د خپل ځانګړي تفسیر په اساس غواړي یو